امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د نیویارک ټایمز په خبريال باندې افغانستان ته د تک بندیز لری شو. په سومالی کې حکومتي قواو د الشباب د ډلې نه یو مهم بندر نیولې ده، او په هانګ کانګ کې مظاهره چانو موافقه کړې چې حکومتي ودانۍ ته نږدې موانع به لری کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د لوی اختر ورځ د اسلامي نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په یو ډول دینی او کلتوري بڼو نمانځل کیږي. هنري فعالیت د انسان د تفکر هنداره ده، نو له همدې کبله ښه ده چې ماشومان د هنر سره مینې ته وهڅول شي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او روخان نورزی د دې ساعت خبرونه وایو.
د نیویا ټایمز ورسپانه وای چې خبريال ته چې د افغانستان نه شړل سوی وو اجازه ورکول سوی ده چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. نیویا ټایمز رپورت ورکوي چې نن د افغانستان لوی څارنوالي حکم کړی دی چې د نیویا ټایمز ورسپانه په خبريال ماتیو روزنبرګ باندې لګیدلې بندیز لیرې کړي چې افغانستان ته د تګ اجازه نه درلوده. ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی په خپل ټویټر لیکلی دی چې د ژمنې سره سمې د لوی څارنوالۍ څخه غوښتي دي چې په امریکایي ژورنالیست باندې بندیز لیرې کړي او اجازه ورکړي چې افغانستان ته تګ راتګ وکړي. ولسمشر په خپل ټویټر لیکلی دی چې دغه کار د بیان د ازادۍ لپاره کړی دی. نیویا ټایمز وایي چې ولسمشر احمدزی په دا تیرو څو ورځو کې چې کار پیل کړی دی د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي نه متفاوت دریځ خپل کړی دی. ورسپانه وایي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې د افغانستان او غربي هیوادونو ترمنځ مناسبات خراب سي وو. د نیویا ټایمز خبريال روزنبرګ د اګست په 13مه نیټه رپورت ورکړی وو چې د انتخاباتو نتایجو د نه معلوماتو له امله یو شمېر افغان لوړپوړي چارواکي ګواښ کوي چې کودتا به وکړي او موقت حکومت جوړوي. د دغه رپورت نه وروسته د افغانستان حکومت هغه له افغانستان وشړی او افغانستان ته دغه په تګ راتګ باندې بندیز ولګول سو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. سوریه ته نږدې د ترکیې په یو کلی کې د راکټ د لګیدلو له امله 15 کسه ټپي شوي دي. عیني شاهدان وایي چې د ترکیې په کلی کې د راکټ د لګیدلو له امله د زخمیانو وضعیت اوس ښه دی. دا نه ده معلومه چې راکټ د کوم ځای نه فیر شوی دی. د ترکیې سرحد ته نږدې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو او کردانو ترمنځ جګړه روانه ده. درې اونۍ کېږي چې د سوریې د کوبانی په ښار کې جګړه ادامه لري. ترکیه د سوریه سرحد ته نزدې خپل اسکر ځای په ځای کړی دي، خو تر اوسه یې د سوریه په جګړې کې مداخله نه ده کړې. تیره هفته د ترکیه پارلمان رایه ورکړه چې د ترکیه حکومت کولی شي چې سوریه او عراق ته پوز واستوي.
په سومالی کې حکومتي قواوو چې د افریقایي اتحادیې د سولې ساتونکو ملاتړ ورسره وو د براوي بندر نیولی دی. د براوي بندر چې د موګادیشو په جنوب کې 200 کیلومتره لیرې پروت دی، د 2008 کال راهیسی د الشباب په لاس کې وو. د الشباب ډلې د دغه بندر څخه د خلیج هیوادونو ته د 90 میلیون ډالرو په ارزښت د سکرو د صادرولو لپاره کار اخیستی. الشباب د سکرو د صادرولو پیسې د سومالی د حکومت په خلاف په جګړه کې استعمالولې. د سومالی د پوځ یو سامنصب نن وویل چې دوی د براوي شا بندر نیولې دي او د الشباب د ډلې وسلوال د سیمې نه تښتېدلې دي. د الشباب ډله د براوي د بندر کنټرول یو میاشت وروسته له دې نه له لاسه ورکړ چې د دغه ډلې مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ طرفدارو مظاهره چانو موافقه کړې ده چې حکومتي ودانۍ ته نږدې موانع به لرې کوي. د هانګ کانګ چارواکو د لارو د خلاصولو لپاره تر سبا پورې مهالویش ټاکلی وو. په عین وخت کې یو شمېر مظاهره چان د مونکاک د ناحیې نه هم وتلي دي. خو دا نه ده معلومه چې دغه مظاهره چان به د مظاهرې د اصلي جریان سره یو ځای شي او که څنګه. یو مظاهره کوونکي وویل
I'm sure.
زه یقین لرم چې خلک به بیا لارو کوڅو ته راووزي، دا ځکه چې موږ په مونکا کې نه یو، موږ په مرکزي ناحیه کې نه یو. د جګړې میدان خو خپله خلک دي.
په هنګ کانګ کې دا دویمه هفته ده چې په لسهاو زره کسانو چې زیاتره محصلین دي مظاهره کړي دي. د هنګ کانګ اجرایوي رئیس لیونګ چونګ ینګ پرون خبرداری ورکړ چې ټول هغه اقدامات به وکړي چې دولتي کارکونکي دفترونو ته ولاړ شي. په هنګ کانګ کې په لسهاو زره کسانو د دغه کار د دولتي ودانۍ د باندې مظاهره تراوتلې دي. مظاهره چانو وروسته له دې نه احتجاج پیل کړ چې د هنګ کانګ اجرایوي رئیس اعلان وکړ چې اداره به یې د مشرانو په انتخاب کې لا ډیر رول ولوبوي. د محصلینو مشران وایي چې دوی غواړي چې دولتي کارکونکي پریږدي چې خپل دفترونو ته ولاړ شي. خو د مظاهره چانو دغه مشرانو دا خبره هم کړې چې دوی به د هنګ کانګ د ښار د مرکزي برخه نه ونه وځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته دا مو ورکو. په مکسیکو کې پولیسو په هغه سیمه کې یو لوی قبر موندلی دی چې تیرونی پکښې څلوېښت محصلین لا درکسي وو. محصلین د مظاهرې پر مهال لا درکسي وو. چارواکي وایي چې پرون یې شل داسې مړي پیدا کړي دي چې سوځېدلي وو. چارواکي زیاتوي چې دغه مړی یې د اګوالا په سیمه کې پیدا کړي دي چې د مکسیکو سیټي د ښار نه 200 کیلومتره لیرې پرته سیمه ده. تیرونی د اګولا سیمې ته نږدې 22 پولیس د دې تور په دې تور ونیول سول چې د مظاهره چانو سره نښتې کړي وي. نړیوال د مکسیکو په حکومت باندې په دې وروستیو کلونو کې ډېر انتقادونه کړي دي. نړیوالو پر مکسیکو به په دې انتقاد کړی دی چې د مکسیکو امنیتي قواوو د بشري حقونونه سرغړونې کړي دي. چارواکي وایي چې مکسیکو د بشري حقونو کمیسیون سیمې ته خپل کسان استولي دي چې د حکومتي چارواکو سره مرسته وکړي چې د مورو په پیژندونو کې ورسره کومک وکړي.
په برازیل کې نن د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. په انتخاباتو کې به په میلیونونو خلک رای واچوي. ویل کیږي چې انتخابات به دویم پړاو ته هم وغځیږي او که چیرې په انتخاباتو کې یو کاندید هم اکثریت ونه ګټي نو د روانې سبي میاشتې په پای کې به د انتخاباتو دویم پړاو ترسره شي. دا ځلې په انتخاباتو کې د برازیل اوسنی جمهور رئیس هوما یوسف او دوه سیالان لري. په سیالانو کې یوای مارینا سلوا ده چې د نړیوال چاپیریال د ساتنې د تحریک قهرمانه ده او د برازیل د سوسیالیست ګوند کاندیده ده، او بلې سناتور او پخوانی ولی ایسو نیف ده چې د سوشل دیموکرات ګوند کاندید ده.
د شمالي کوریا یو جګپوړي چارواکي د جنوبي کوریا د یووالي چارو وزیر ته ویلي دي چې د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ اون روغتیایي حالت خراب نه دی. د یووالي وزیر د یکشنبې په ورځ د شمالي کوریا د واکمن کارګر ګوند د مشر نه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د روغتیا د ګنګوسو په اړه پوښتنه وکړه. خو د شمالي کوریا د کارګر واکمن ګوند مشر وویل چې د کیم جونګ اون په روغتیا کې هیڅ ستونزه نشته. د شمالي کوریا مشر په یوه ویډیو کې ښکاره سوی دی چې ګوډ ګرځي او له ډېر مودې په عام مازر کې نه دی ښودل سوی. د شمالي کوریا پلاوی د شنبې په ورځ د جنوبي کوریا د یووالي د چارو د وزیر سره ملاقات وکړ. دواړو چارواکو موافقه وکړه چې د لوړې کچې خبرې اترې له سره پیلوي چې د څو میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي. ټاکل سوی وه چې دا خبرې اترې به د اکتوبر او نومبر میاشتو ترمنځ پیل سي. د عراق یو دولتي تلویزیون وایي چې عراقي قواوو چې د خلکو او قومونو ملاتړ ورسره وو د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو سره جګړه کړې ده. دغه تلویزیون ویلي دی چې عراقي قواوو د دیاله سیمه نیولې ده، او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وزارت وایي چې په لیبیا کې یو بریتانوي تبه چې څه موده مخکې برمته سوو خوشي سوی دی. دا خبره په داسې وخت کې کیږي چې پرون یو بریتانوی د اسلامي ډلې لخوا ووژل سو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. نن د نړۍ مسلمانانو د اختر دویمه ورځ ده. دغه ورځ په مختلفو ملکونو کې په مختلفو ډولونو نمانځل شوې ده. په دې باره کې راپورټ لرو. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې به دا وګورو چې سپورتي خبرونه نن څه دي، خصوصا د اختر په ورځو کې، او هغه هم بیا په افغانستان کې. مطی الله عابد صاحب راغلی دی نو غټې خبرې به زه درنه واورو.
اختر خبر ہم کرکٹ لوگ اختر پورا کرکٹ بھی تلی دیا نیوزیلینڈ کی کنا مسافر ہم دی اختر ہم کئی لوب ہم کئی اور نہیں چلو بکئی بلکہ گٹی ہم
ویا وخت دوه کار
دوه کار څه کار دې کړی یو دوه مو کې وخت رم تیر کې بیا کې ویم غټه نو دا کرکټ دې منوال پر
خو مگر غوښنه ته خوشاله یې
ځکه خو خوشاله خبر راوړي کنه خو چې وی بلې ابله سپورت د شپې دوه لسنه سار دې دوه بجو پر ناستو دې کوریا کې لوبه وی بلله نو هغه اخته ورځ یې روانه خراب کړه خو خیر دې لوبه کې غټه بیلا تھی هغه خپل هغه جبیره وکړه د
ناکام دې دا یو غټه
جنوبي کوریا کې یو بیلله په نیوزیلند کې یو غټه د افغانستان ملي ټیم زیباجان تل د استرالیا ته او نیوزیلند ته چې التا د راتلونکي نړیوال جام چې په فبروري کې کیږي هغه د پاره تمرین وکړي د لوبغاړو سره آشنا شي او ورسره د
میدانونو سره
میدان سره
خوراکونو
سره
سرویسونو
چې به کوی د خلک بیا راځو ځکه چې بیا سفر دی هغه به لږ اوږد سفر دی تقریبا دوه میاشتې به هغوی هلته وي په نړۍ کې نیوزیلینډ کې درې میچونه دي په هغه کې په استرالیا کې او نړیوال میچونه د بنگلاديش سره د انګلستان سره
د لوبو د پاره دوه میاشتې
تقریبا ځکه چې شپارس ټیمونه دي کنه شپارس ټیمونه د پاره لوبه برابر اول سفر نه ار لوبه پاره ورځ خو نه یې کنه
او میچ کې وقفي
تقریبا ک ار ټیم شپږ شپږ لوبه کوي حساب ولا کوي چې څونه لوبه برابر دي بیا په کې بل تا یو پاره وي دا دي چې یو بل سره لوبه کوي بیا به دین اته ټیمونه مخکې دي اته ټیمونه به کوټه دي په افغانستان تری میچونه وګټل افغانستان میں امکان ولري چې لاړ شي بل پرم ته بنگلاديش او سکاټلند او سره د نیوزیلند سره امکان زیات دي خو معلومات نن د لوبي چکه مونږ ورکول غواړو هغه د اکلند یو ټیم دی په نیوزیلند کې محلي ټیم دی او د ملي ټیم لوبغاړي هم پکې برخه اخلي افغانستان
د ملي ټیم معنا دا غوي د خپل ملي ټیم
دا غوي د خپل نیوزیلند افغانستان دا لوبه یو ورځنۍ و خو باران وشو نو به دوه ورځې وغځول چې نتیجه معلومه شي افغانستان ډېر خلوب وکړه پیل کې د هغوی ټول ټیم 201 منډې ورکړې ویسو چې ډېر هدف ګڼل کېږي افغانستان بیا دویم ورځ د باران نه پس بیا لوبه شروع کړه نو یوازې یو لوبغاړی وسوځېده د هغوی ټول وسوځول خپل دغه منډې په یوازې په یو لوبغاړي تکړه لوبغاړي زمونږ پخوانی کپتان نوروز منګل هغه وا بیا منډې وکړې او ځوان لوبغاړی نوې راغلی دی عثمان غنی
عثمان غنی
د اشرف غنی په زمانه کې عثمان غنی راغلی دی نو هغه خلوب کړی دی یو څه لوبه منډې وکړې او اختر سوغات خپل منوال ته ورک
خا د خو ډیر خبرو د کرکټ منوالو او ټول وطنوالو ته
بس تاسو ته بیا مبارک
ډیر تشکر نو دا ډیر سوغات د اختر مبارک
بس ما جو خلک ته خزیر مورکو د اختر رز ذکر
ډیر تشکر اب جان کور ودان
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د لوی اختر ورځ د اسلامي نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په دینی او کلتوري بڼو باندې مزل کیږي د افغانستان په ګډون اختر په ځینو هیوادونو کې پرون په ځینو ځایونو کې او نن په ځینو لکه هند او پاکستان کې سبا ته مزل کیږي د نړۍ په ګډ ګډ کې د اختر د ورځې د نمانځنې په باره کې رپورټ لرو چې خایسته سعادت لامل ولی
په افغانستان کې د اختر د پرونی ورځې مراسم د نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی په ګډون تر سره شو
په موږ باندې واجب دی څوک چې د دې قدرت ولري د دې توان ولري قرباني باید وکړي
لنیک مرغه دا ورځ د خونړۍ او پیخونه پرته پای ته رسیدله د دې ترڅنګ چې نړیوالو تراشو ماليزیایي مسلمانانو د عید الاضحی یا لوی اختر د منځنې درې ورځې مراسم پرون د شنبه په ورځ پیل کړل کوالالمپور ته نږدې د شاه عالم په نوم جمعات کې د لمانځه او قربانۍ لپاره راغونډ شوي خلکو ته د دې جمعات مشر ملا ویل چې دا نه یوازې مذهبي ارزښت لري بلکې د بیوزلو سره یو ډول مرسته هم ده
د دې ورځې برکت په دې کې دی چې دا د مسلمانانو لپاره د یو ځای کېدلو زمینه برابروي په دې برسره د بیوزلو ته د غوښې ویش هم د ثواب کار دی
په بغداد کې شیعه مسلمانانو لدی سره سره چې په لارو کوڅو او سړکونو باندې کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي د اختر لومړۍ ورځ ونمانځله
موږ عراقي خلکو او دغه مسلمان ملت ته د اختر مبارکي وایو او د خدای څخه د رحمت او امن غوښتنه کوو. دا واضح ده چې عراق له خورا ګران حالت څخه تیریږي.
الله اکبر.
د اکثر اسلامي هیوادونو په مراسمو کې د اختر ورځ د ټولې کورنۍ لپاره د دینی ارزښت تر څنګ ټولنیز اهمیت هم لري چې په هند کې د دې څرک ولیدل شو.
نن د هند مسلمانانو خپل اختر په خوشحالیو سره ولمانځه. په زرګونو مسلمانان د تریو نندرم په دې مرکزي سټیډیوم کې راغونډ شوي دي. موږ د خپل هیواد پرمختګ او د انسانانو د لا غوره ژوند لپاره د خدای دربار ته د دعا لاسونه اوچت کړل.
په هند کې سبا ته د دوشنبې په ورځ د اختر د لومړۍ ورځې مراسم پر ځای کیږي، خو په کیرلا کې اوسیدونکي مسلمانان د سعودي عربستان لخوا ټاکل شوې نیټې تعقیبوي. نو دوی خپل اختر نن د یکشنبې په ورځ ولمانځه. بل پلو د انډونیزیا مسلمانانو د لمونځ په ادا کولو یو بل ته د اختر د لومړۍ ورځې مبارکي ورکړه.
کله چې موږ عبادت کوو او روژه نیسو او د حج فرایض پر ځای کوو، نو دا د بل چا دپاره نه بلکې د ځان لپاره یې کوو. زموږ ګټه پکې ده، خو جشن یوازې د ځانونو دپاره نه دی بلکې د هر مسلمان لپاره دی.
په سوریه کې هم د نورو اسلامي هیوادونو په شان دا ورځ د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ونمانځل شوه، خو د پام وړ یوه مسله دا وه چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په پلازمینې دمشق کې د اختر لمونځ د نورو سره یو ځای پر ځای کړ. په پاکستان کې مظاهره کوونکي هوډ کوي چې دوی به د اختر په ورځو هم د نواز شریف د برطرفه کولو لپاره خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. هسته سعادت لامې د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
او افغانان د ملي یووالي له حکومت نه څه غوښتنې لري او د اختر ورځې څنګه لمانځي؟ په دې اړه به د کابل ښار د اوسیدونکو پیغامونه واورو.
خپل دوستانو ته او د ټول د افغانستان خلکو ته او په تېره اشرف غني صاحب ته چې زمونږ نوی رئیس جمهور ده، زمونږ هیواد ته سوله راولي او زمونږ هیواد ته آرامي راولي، زړه د قلب نه ورته مبارکي وایم.
زه ګردو هیوادوالو ته د افغانستان مبارکي او تبریکي د لوی اختر ورته وایم. موږ ډېر خوشحاله یو چې دا اختر په ګرد هیوادوالو او په خوشحالۍ او په خوشبختۍ تیر سي.
اول زه خپل طرفه ټول افغانستان ته او نوی ولسمشر ته د اختر مبارکي وایم او هیله لرم چې سوله او امنیت راولي او فساد ورک کړي.
زموږ توقع د دې دولت نه ده چې اولتر باید دا قانون تطبیق کړي او دا قانون چې تطبیق شو هغه نه بغیر د فساد اداري چې ډېر یو سخت مشکل په دې افغانستان کې دی زموږ خلک لپاره دی، دا باید ګم شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په داسې حال کې چې د ایبولا ویروس د افریقا په لویدیځه برخه کې لا پسې مخ په خپرېدو دی، د معلوماتي ټکنالوژي متخصصینو او د رادیو او تلویزیون خبریالانو د هغو رپورټونو په هکله کمپین پیل کړی دی چې د دې ویروس په هکله د ناروغانو په باره کې د تبعیض خبرې کوي. دوی د ټولنیزو شبکو څخه غواړي چې خلک د دې وژونکي ویروس په هکله په صحیح معلوماتو خبر کړي. په دې هکله رپورټ تاسو ته پام راګرځوم.
د روغتیا نړیواله اداره وایي چې د ایبولا چټک خپرېدل چې د دې ویروس په تاریخ کې تر ټولو خطرناک ګڼل کیږي اندېښمن کړي دي. دوی وایي دا ویروس به نورو سیمو ته هم په همدې ګړندیتوب خپور شي. زیاتره قضیه په لرې پرتو کلیو کې چیرې چې خلک د راډیو او تلویزیون پر معلوماتو باندې تکیه کوي لیدل کیږي. د غانا په پلازمینې اکرا کې د 89.3 FM راډیو یو ویاند ورځنی خبرونه لولي.
The deadly Ebola virus resurfaced in West Africa in February this year. Since then it has claimed more than 700 lives.
د دې راډیو خبرونو مسؤل مدیر تاولی چکاتا وایي د ایچ آی وی ایډز په ضد د حکومت د عامه پوهاوي کمپاین د دې ویروس د پوهاوي په پرتلې ډیر قوي وو.
In the case of Ebola.
د ایبولا په قضیه کې تاسو څه نه ګورئ؟ تاسو ټول ته کې د ژورنالیستانو پر ریپورتونه وی، نو زه فکر نه کوم چې حکومت د خلکو د پوهاوی د پاره څه کړی.
دغه نړیوال ویروس اوس لویو خارون ته هم لاره موندلې چې پکې زیات شمیر بډای کورنۍ ژوند کوي او دوی کمپیوټر، انټرنیټ او ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري. د نایجیریا په پلازمینې ابوجا کې ډیرا بلاګر جعفر اوموجوا وایي چې د ټولنیزو شبکو کارکونکي اکثر په ټولنه کې پیژندل شوي او پر نفوذ خلک دي، نو دوی کولی شي چې په اسانۍ سره د ایبولا په خطراتو خلک خبر وساتي.
نو په دې اړه تر ټولو مهم کار چې کولی شو په دې اړه خبرې دي، او زما په نظر دا د ایبولا په برخه کې تر ټولو غوره ترسره شوی کار دی.
د د روغتیا نړیوالې دروي دای درابه د اغیزمنو هیوادونو او د هغوی د گاونډو سره کار وکړي ترڅو په دې برخه کې د خلکو د تعلیم لاره هوار شي او دوی د اړتیا په وخت کې ضروري معلومات ترلاسه کړي. مثلا د وقایې لپاره څه باید وشي او د اخته کېدو په صورت کې د مرستې لپاره کوم ځای ته مراجعه کولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
هنری فعالیت د انسان د تفکر هنداره ده چې په کورنۍ، ټولنې، هیواد، سیمې او حتی نړۍ باندې پیاوړې اغیزه کولی شي. له همدې کبله دا مهمه ده چې ماشومان د هنر سره مینې ته وهڅول شي. نن تاسو ته د رسامۍ د هنر هغه مینوال در پیژنو چې زمان همکار خایسته سعادت لامی ورسره په کابل کې لیدلی وو.
راځي د یوې وړې تنکې ځوانې سره مو آشنا کوم. دا سریا ځلانه. د دولسم ټولګي زده کوونکی د خوتر څنګه د رسامۍ سره هم د زړه له تله مینه لري.
چې زما رسمونه اکثرا د افغانستان د اتلانو رسمونه دي او زه غواړم خپل تاریخ خپل هیوادوال ته په انځورونو کې بیان کړم او خپل هم زما د تاریخ د افغانستان سره ډېره علاقه ده. او بل ټکی دا دی چې زما په رسمونو کې د رنګونو استعمال ډېر دی او دا په خپله دا د رنګونو استعمال د نړۍ ښکلا بیانوي او زموږ هیوادوال هم په دې هیلې دي چې د نورو پرمختللو په هیوادونو په شان پرمختګ وکړي او دا زموږ د هیوادوالو ارمان دی.
هر انسان د یو ډول هنر سره د زړه اړیکه لري. نو ځلاوی موږ باید په خپل زړه کې د هنر دا لاره پیدا او په عمل کې خپل دا مینه تعقیب هم کړو.
رسامي سره ډېره علاقه مې درلوده د اول سنت نه. د چا اول سنت کې کله مې ډېرې رسامیانې بسلې دي او دغه وخت نه مې ډېره علاقه درلوده.
هغه وایي هنر د هر هیواد او هرې ټولنې لپاره د ژوند یو اړتیا ده. په ځانګړي توګه د جنگ ځپلو ملکونو د پاره
په داسې اکثر خلک په داسې نظر دي چې په یو جنگ ځپلي هیواد کې لومړی هنر ته پاملرنه ضروري نه ده. خو زما نظریه دا ده زه داسې وایم چې په یو جنگ ځپلي هیواد کې څوک کولی شي چې د هرې لارې سولې لپاره زیار وباسي او زه غواړم د خپلو دې زړونو له لارې سولې پیام خپلو هیوادوالو ته بیان کړم.
زلا د پیژندل شوی رسام باب راس سبک خوښوي ځکه وایي په خپلو رسمونو کې ښکلي رنګونه کاروي. هغه وایي غواړي د ده په شان د رنګونو سره لوبه وکړي او د افغانستان د بیلو ولایتونو طبیعي ښکلا هم نړۍ ته څرګنده کړي. زلا وایي مینه یې د رسامۍ سره دومره ژوره ده چې پلان لري په راتلونکي کې خپل دا شوق د مسلک او یا رشتې په توګه د هنرونو د پوهنځي له لارې تعقیب کړي چې موږ یې خپلې دغې ارزو ته د رسېدو هیله کوو. خو د تګ نه مخکې یې دا پیام هم در اورو. خبرته په ځیر غوږ شئ.
زه دوی ته دا پیغام لرم چې په هره برخه کې چې دوی شوق علاقه لري خپل استعداد خلکو ته وښيي او د افغانانو استعداد نړیوالو خلکو ته وښيي. او میندې او پلرو ته دا پیغام لرم چې په هره برخه کې چې اولادونه شوق لري باید اجازه ورکړي او هغوی تشویق کړي تر څو په آینده کې د هغوی په خپل شوق خپل مسلک ته ادامه ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
شاف تر نیوی خالی دی مبارک شاف
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو نن د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ باندې د ښوونکو د مشکلاتو پرمختګونو او د ژوند د کیفیت په هکله خبرې کیږي. د دوی ستونزو ته د نړیوالو پام را اړول کیږي. موږ هم نن په همدې باره کې د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې غږیږو. د افغانستان د ښوونې او روزنې سرپرست وزیر ویلي دي چې د ښوونکو په معاش کې زیاتوالی راغلی دی. نو وروسته به تاسې خبرونه کې برخه واخلئ او خپل نظر به ووایئ. اوس روښان نورزی د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
د نیو اټم زورسپانه وایي چې خبریال ته چې د افغانستان نه شړل سوی وو اجازه ورکړل سوې ده چې بیرته افغانستان ته ولاړ سي. نیو اټم رپورټ ورکوي چې نن د افغانستان لوی څارمنې امر کړی دی چې خبریال متیو روزنبرګ باندې لګېدلې بندیز دي لیرې سي. ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی په خپل ټویټر لیکلی دی چې د ژمنې سره سمې د لوی څارنوالۍ څخه غوښتنه کړې ده چې په امریکایي ژورنالیست باندې بندیزونه لیرې کړي او اجازه ورکړي چې افغانستان ته تګ راتګ وکړي. سوریه ته نږدې د ترکیې په یوه کلي کې د راکټ د لګېدو له امله 15 کسان ټپیان شوي دي. په سومالی کې حکومتي قواوو چې د افریقایي اتحادیې د سوله ساتونکو قواوو ملاتړ ورسره وو د براوي بندر نیولی دی. په هانګکانګ کې د دیموکراسي طرفدارو مظاهرچیانو موافقه کړې ده چې حکومتي ودانۍ ته نږدې موانع به لیرې کړي. د هانګکانګ چارواکو د لارو د خلاصولو لپاره تر سبا مهال ویش ټاکلی وو. په مکسیکو کې پولیسو په هغه سیمه کې یو لوی قبر موندلی دی چې تیر اونۍ پکښې 40 محصلین لادرکه سي وو. محصلین د مظاهرې په مهال لادرکه سي وو. په برازیل کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کېږي. په انتخابات کې به په میلیونونو خلک رای واچوي. او د شمالي کوریا یو جګپوړي چارواکي د جنوبي کوریا د یووالي چارو وزیر ته ویلي دي چې د شمالي کوریا د مشر کیم یانګ اون روغتیایي حالت خراب نه دی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ نمانځل کیږي. موږ هم د خبرو اترو یا گفت شنود په پروګرام کې په همدې غږیږو چې په افغانستان کې په تېرو 12 کلونو کې د ښوونې او روزنې په کیفیت کې څه بدلونونه راغلي دي. د پروګرام کوربه حفیظ آصفی دی. د سټوډیو نمبر دی 202 شپږ یو نه یو دېرش شپږ دېرش.